کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجی شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار اسمت الله ارګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلې چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول آسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشان نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول شار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابر شي. روسی سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې شار تر ډېره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې درسره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکوو چې تازه د کام دېش پر میر دېش ور اوښتي.
نن د شوه د بلاره بند شوه دلته د دې ځای د تر برګمټول اخر سره پوری
میدان ورده کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی چې نور دي د نجونو د مکتبونو دروازې پرانیسي.
دا انجینر شوس حاضر دان د دې شپږم نشته دوه سمه باندې دي په دوه مو خپای
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
همغه اعتدال په خوړو کې مراعات کی فامغه اندازه شی وخوري چې بدن ورته ضرورت لري او فامغه اندازه شی وخوري چې بدن هضمولی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو رشتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل چې د کله په ژوند کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادی کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. د وویل چې نه کاروبار سته او نه په دې عمله خلک نسی کولای چې خپل د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه شان د دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتې دوده، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب لاړه ولیدا او مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیز نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالی په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړي او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په مردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د مردیش ساحه پر اوس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګو نه پورته نفوذ دی، دا خلک تګور تک نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټاو ولسوالۍ کامدشت ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجۍ په 1000 افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نور وړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېدو اقدام په عاجل وخت کې ان شاء الله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولې و چې د یو شمیر کسانو جسدونه یې د کونړ سرکانو او نور ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوي او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند لوري لاسره ټانه نور غنم افغانستان ته استول کیشي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام للی دوروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول ټال به 500 ټنه غنم افغانستان ته لیږي چې یوه برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تما کېږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو شکوما کونه کوي دا ټول شخصي جوابوت دي او ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو کوربېم تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي. په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنور تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت څاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. شغل یوسفزی په پیل کې وویل
از ما خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزی دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیر وطن تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس د کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د جنو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د جنو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت را ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمېر هغه جنگي قومندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی ځواکونه د اوکرين د ویجاړ شوی بندري شهر ماریوپول د فولادو پر فابریکا یو ځل بیا حمله لسره پیل کړی دی. هلته د راګیر پات شویو جنگیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنگیالو تکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشیوی له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوی دی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کیږي د ویجړسوی بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغه کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ سوی دی. دا زوف سټال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله سوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسي د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشتې نه هم او د نازی جرمني د ماتې لورادي سره برابر ده د ویل استراوړینې په توګه وشي. روسیا د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف سټال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي، خو دوی وویل د دوی پالیسي دا نه ایجابوي چې د دغه عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسي. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
اوس د رادیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې بلات په بلات پروګرام درو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلئ او د خبرونه لمیلمنو پوښتنه وکړئ. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نور ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د منډلو لپاره چې په موټرو کې تښتیدل دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتیدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنځشنبه په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی پرې ورستوي کې په اسرایلی اتباو د بریدونو په اشغال شویل بي دي سغاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جماعت کې د نشټو له عمله زیات شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
اجملندیم د خبرونه دی برخه ستړي مشي په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو خونځې دی پرانیسي. دوی وایي ټولنه خزینه ډاکټرانو پولیس افسرانو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لزده کړو پرته ناشونې دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل سره باندې یو نیم میاشت اوړي، خو لا هم لږ پژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو ژغ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوی ښوونځي بیرته فرانیزي. دیوای ټولنه شزینه ډاکټرانو پولیسو افسرانو ترنوالانو او نورو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو لز د کړو پرته ناشونې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلی اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشنۍ کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دان د شپږم نه څه دوه رسمه باندې دي په دوه مو خپای مو د امارت اسلامي نه د خوش کو چې د انجونه خوش کو او مو د ته د ملت ډیر خوشالکی دا د مو خواندي دي دا د مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګي وړاندې په کابل بلخ او پېښور کې هم دنیا عالمانو له طالبانو غوښتي و چې انجونو ته دي د سانویز د کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ او بل وسیدونکو خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستي میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د چمتو دي چې د ښوونکو په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانې پر زړه دی چې لوري د وطن لپاره خدمت وکړي.
کله په شپه تللې ده کتابونه یې لیدې خو ځان نه نیمش د ملمون چې یو درس ووې چې تا او زه غواړم چې هغه در د نور نجونو ته درس ووې.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شارې وزده کوونکې شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شوونځي دې پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندوی بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ شغړی انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د نجونو پر مخ تړل شوی ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د اسپانیا ریال مادرید با د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلو به کې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
Esca es el centro de ahí ha llegado al centro de Karim Benzema Rodrigo
د چارشنبې د ورځې تر دې لوبي مخکې ګڼ په دې باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو، یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا یو صفر بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که دوه یو بایللې وای بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبې په شپه نه وخت د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډیر خوشاله یم چې په یو بل پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی و او د دپو باور مانچستر سیټي هغه سلوبه و نه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې کوله. ریال مادرید تر اوسه ډیر لسل د اروپا د لیگ اتل پات شو دی. دا لوبډله په 1904 اتیایم 2015 او 2001 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتل ولې لیگ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 سل د دې لوبه اتل شوې ده د می پاتې وشتمه مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس خپرونی په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار دی راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې ولولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکو د راپور لمخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، دا پروسه کولای شي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهې صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سر ته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړي چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای شي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای سوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری ورسته له هغه وټړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زره افغانان چې د طالبانو لبیری دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سترارت خبرونه د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکې ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلی سرمست به د می میاشتې په 16 نیټه د جولیارد پوهنتون څخه افتخاري ډاکټر اتر لاسه کړی. په مقاله کې یادونه شوی چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکې سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیسبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، شوونکو، کارکونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سو، بلکې په پرتګال کې د مشته کېدو بلنه هم ورکړل سو. په مقاله کې ولولو چې شاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مالولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
تاسو د پیغامونو نوبته ورسید، بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کروخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبز ریګریشن د شارګي سبز ریګریشن 15,000 کډوال چې په مدته درې کال زیاتو کم را بیا ځای سوي د مختلفو ولایتو او د ادوا کال مخکې د تیرسوي حکومت په هیڅ عنوان مر سره په تور لیس کې لیکلي ولو چې مر سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوي. او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی، حصول د امارت راغلی دی، په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پرموږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایشته ش خپل وطن و تستانسي موږ هغه خلګ یو چې ودی ولایت شپېته زره کډوال راغلی ولا ارڅوک تخپل په امید چې خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن و ته موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي اس امید و اس وطن ته نل ردام وطن دی دغه مزایدي دغه مجبند دی د ام ژوندګي دا یو سورې مو پیدا کړی دي بچان مو یو سورې ته ناشتي مشساتو یو اندازه قدر اوبره ته جوړی کړی دي خو سر په سر د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانت نل لرو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او ملیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وای هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وای درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوی، هغه وخت وژل شول چې د اډاله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور پاړه سم د لاسه تبصره نه کړې. د راپورونو لمخې د قرغزستان او ازبکستان مشان نن د دې پیښې پاړه خبرې کوي. روسي ځواکونه او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربند هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وټلو تلار برابر شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سخت بمباري وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو او په سلګونو ملکانو په سمس او تلخونو کې پناه اخیستی ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه او اخې چارې نوریاس نوري مو د روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپې او ورځې په خوښۍ خوشاله او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. لروجی ورسته چې ګېډه په ورځ کې د 2 ساعتونو لپاره تشو، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایی رژیم مختل نشي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خبرونه ته خره خلاص.
سلام او توسه تاسو ته او تاسو هم کارونه ته درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلې او د اختر مبارکي تاسو
ته. تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې متوازن خوراک څه توای په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژي وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامت اوسې. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د د ورځنی یا د د څلور ساعته ضرورت په اساس هغه عمره کالوري واخلي چې بیرته د مصرف کوي وسی. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته ضرورت لري عمره اندازه خواړه متوازن خواړه واخلي کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسی راځي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایټ یا یو متوازنه تغذیه ویل کی.
ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولای شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاست چې الله جل جلاله فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلی کوي، برله و دې چې روحي او مانوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکو په غوښه معلومات لري. یو ډېر ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روحي له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط وکي په خوراک کې، ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزي نه اخیستی ډیر زر یې خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړي، نو دفتن کچیر په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي. نو اول خو ګیډ دې ته آماده نه وي، او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډیر فشار راوړل کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډیر په سرعت سره بیرته غوړ او بیرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي، چې هغه کوم ارزښت د روزي له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعض کسان د حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسموم کیږي، خواړه ډېر کیږي په بدن نه صحیح هضمولای، او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په دې حالت کې لیدل.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژه میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه به ترلاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خوړه نه خوري، نه خوړل د غذایی سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
تاسو معمولا پیږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي، متبخي د دې په بدن کې ذخیره کېږي. اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کیږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزي سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان څو روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوی دي هغه له بدن نه ایسایس په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډ نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چاورونکو ته ور ورکو ک راتو چې د ډیره شیرینی یا کیک، کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولای شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري، هغوی خو باید فوق العاده پیګم په دې چې ډیر احتیاط وکړي. او نور کسان هم کړي دغه وګو شیانو په خوړلو کې احتیاط وکړي، نو د وینې د قند سویې زیات کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتمان به په دیابت ناروغي اخته کیږي، ولیکو مجموع کې د وینې قند ډیر زیاتیږي. مونږ کسان هم لیدلې دي چې شکایت کوي چې دغه قند سردرد کیږي، یا مثلا زړه بدواله د شیان راته پیدا کیږي. نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بلې زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي. پوښتنه لري مهرباني؟
له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درنه ورځنی کار هم مصرفوم، خو ترڅنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله که څه خبره ده؟
ډېره مننه زبولای صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، مهرباني ځان را وپیژنئ او له کوم ځای متماس نیولی؟
بله زما ږغ اوري.
بله مهرباني، څوک او له کوم ځای متماس نیولی؟ مهرباني
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم. او زه د پرلي کې وصله جان احمد الله جانه جان کلم یاري ماړي کې نیولی د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ خبره کوم. زما زخل ملا سره ډیر زیات عذاب یم، دغه ملا داسې دردونه کوي او تر څنګه دغه افشان هم ورسره درکې، نو کله دغه پاک لدی څه معلومات راي؟
بلې ډاکټر صاحب، د زابلی پوښتنه جواب کې او ریډونکو چې له هلمند ټلیفون کړي وکړ چې همدا یو کلی پوښتنه و، مهرباني.
حتماً د زابلی صاحب په حق له باید وایو چې چون زابلی صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف دي کار او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دای باغه یو نو غذایی مواد احتمالا دای ورته اشاره موقع چې هغه وریجي دي د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدت سړی سمولي، نو متاسفانه کله چې کنه سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متباقي دي دي نشایسته د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شهمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا آسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو پنده خاطر د سړی نس غټیږي معمولا متاسه یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو وریځو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي، لاغه اندازې نه زیات وریځې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازې چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلی صاحب عمده موضوع مشکل هم دغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه وخوړو باندې زیات اتکا کوي. او همدارس راولو دې کله غلط کړی نه دي قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیول او وروره ته نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله د مطمئنن چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي او که لازم مو چې اقتصادي ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي چې داسې نه وي چې د مریو تر منځ کوم ډیسک وي، معمولا هغه بېځایه کېږي او د پښې په عصب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپه پښه درسي او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي، نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب مننه. تاسو دا د وریجو یادونه وکړله، وریجی او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي، یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې زموږ بدن په دوه نوع غذایی موادو ته ضرورت لري، یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایی مواد، هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شهمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري، او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړ غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه منرالونه نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړ مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غته دې ته نو وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښو وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه خو بېچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذای ډیر زیات باید وخورو چې ګیډه مړه شي، یعنی د موږ اوریجن کې به حتما ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کوم اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کوم اندازه چې وریځې مصرفو
زه څو شخصا څو هیوادونه ته تللم، په دې هیوادو کې مې هیڅ کله په دې اندازه نه دي لیدل. ډېره برخه یې د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازن تغذیه چې متاسف دې همیشه بحث کاوه د موضوع د خپرونې مهم دغه ده، فقط دغه شی ته وایي چې متاسف له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسو کوي ځان ته آماده کړو، که یو وخت غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونه خلو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه پخا دم دغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایټ دی ته وایي چې ډوډۍ د کمې ولې دغه مختلف مواد چې ما په کې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت ده د متاسف په هیواد کې، خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې، ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال داسې په نور نړۍ کې دا رقم فریش تازه ترکاري مواد نو لږه نه ډیره ښه استفاده کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه ټول ناول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولست ته اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه اختر د تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما د ډیره موده اوس ما یو لږ کال بکیږي میدان چې هغه یو خورما او چې ماشینی سپین چرګان دي چې دغه یو خورما او دغه میدان مې سوځي او چې لږ مړی جاته یو خورما بیا میدان باندې بوجي او کله بیا کله غوسم چې ناراضي او ډیر غلط کړم سره مخامخ میدان مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده او غلط کړم ما دا غره چې خود مې زیات راځي دم راځي خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت یو خود مې کړل او سرت مې سسي او دا غوړې مز نه ده دا غوړې مز مې زیات خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع دا سي چې معده ده ضعیفه، مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معده کم غذایی مواد تحمل وای سي، یو زیات کولای سي، یو بیخي زیات کولای سي. نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپینچر گو فرما ده، بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دیرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره د نه لګي حساسیت ورسره کوي، نو هغه څه د موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د ورو معده چې دا ضعیفه کله چې ډېر غذا وخوري معده یې چې هضمولی نه سي، نو د ولو په منځ کې د درد هم احساسوي، د کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې د خپل غذایي مواد ډېر کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعته په یوازې په درې ساعته وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دا یې که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي. نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
یو بله موضوع یاد کړه چې دی وایي چې دغه حالت چې په درازي ډیر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې د پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایي مواد په معده کې ډیر زیات شي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کړي زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږئ چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو به لیدلې چې بعضې کسان وایي وایي زه چې ښه ډوډۍ زیاته وخورم اما د قره باندې خوب راسي او غواړم چې سم لم. علت یې داسې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د په اصطلاح سوق چې لاړه شي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایي مواد چې په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې میده وړده یا کمزوري ده نه خوړو سره د یو انسان میده کوچنی کیږي مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه نه دا خبر نشته خاطر ځکه دای کړ دی ورځ دولت یا ل 15 ساته ډوډۍ نه خوري به د شپې له طرفه خوري ول د خپل میده سایز او پام ده اندازه د میډي کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډیر متفاوتي ممتاز دا فکر کوو چې باید ول ټول یو رقم ندي حتی په یو کورنۍ کې دوا ورونه یو رقم ندي نو انسان
ډاکټر صاحب د حجم له پلوه کله چې میډه لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میډه به ته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده او که چې میډه کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپاره د توازن سره د امیده ساتلش
هیڅ وخت ګور ډوډۍ خوراک زیات امیده کی دا معمولا یو روحي حالت ده یو سړی د روح له نظر د خپل اعصابو له نظر د فکر کې چې زه نه مور شوی ولیک ځان تلقین کې کیدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل امیده فعال وسطي حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی متاسب درو کله یو طبيب راځي مدینه منوره ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلم چې دلته کڅوک مریضان شفا ته دوی د شیانو کوم دی او بل هیوا درځي خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کیږي وای ولی نه مریضان کیږي وای په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپل میده په درې سو ویشو یوای د ډوډۍ لپاره یوای دی وب او یوای خالی پریدو تر څو ته د هوا لپاره او دا اوس ډیره منطقي خبره هم ده دنه کسانو ګوري دا ډوډۍ تر دې اندازه فری چې نورې ترستونی پورې راورسېږي بیا هم نه بس کی نو دا خپل بیا د دې بایس کیږي چې تلیفونونه مانسته
یو څوک خوړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري یعنی کوم فرق توپیر پکې شته تاسو دې زګنالونه یادونه وکړه
bale خوړه باید ډیر په قراره په آرام اعصاب وخوړل شي او خوځ ډول شي کچېره خوځ ډول شي په خلیکی د غاخو په ذریعہ نو د به په حزم کې ډیره زیات تمرسته او کومک کی بیخي د همدغه لپاره غاخونه جوړ شوی دي د همدغه لپاره په خلیکی خاص انزایمونه دي د حزم نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچيري وخت ولري په آرام سره وخوري
بل ډیره مننه ځان راو په جنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای
تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول هیوادوالو ته سلام وایم او سره د اختر مبارکین درته وایم همدرد مل لغمان نه اکثره هیوادوال د موږ سیدی دا سړه ډوډۍ دوته مخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثره بیا د سی سی بي سي زیات خریس دا وایي نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوډۍ چې ته خطا کوم کنه او دا ډاکټر صاحب نه دا پختنه دا صدقه سمره متوازنه د اوسمره نه ده دا ورې ده دغه موږ لپاره
مننه کور ودان هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه د ورځې لپاره واچو څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ وخوړل شي کبه دې باندې رانا واچو مهرباني
سلامات اوسې د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچېره په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچېره مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا د ورځې په وګدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کوم مصرف رسېږي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي نو توصيه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوانه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچېره امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډیره زیاته خورو نو دا خو هغه قندی مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترنه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي یا کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کمترین روډي او حتی که هیڅونه خوړل شي بهتر
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روژې د خګنو په ارتباط تاسو ویل یو څوک چې په یو میاشت کې غذایی سیستم بدليږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره د غذایی سیستم ته ادامه ورکړي
ډیر ډیر بهترینه پوښتنه مو کوله چې چیرې مد نه داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب په روزه کې ډیر زیات راحت یې ماده عصبي له نظر د بدن له نظر هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړي چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د مونږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي نو ډېره برخه یې دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي. نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه یې غیر له دې نه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسېږي بدن ته به یې هم ډېره زیاته ګټه رسېږي. نو بلې هر چا ته که دا روزه ختمومېږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي.
بلې تخنیکي همکاري اشاره کوي چې زموږ ځینې اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریښي دي. د یو اوریدونکي پوښتنه به واورو.
سر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې دا ده چې داسې یو تقسیمات مونږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعضی کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري معدې مشکل سره زیاتیږي او بعضی کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن یې نه زیاتیږي. دا څه علت دی؟ دا باره کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکړه. ژوندی اوسئ.
متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایی موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه شي یا له یو شي نه د تناو یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. نه ده، غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راوړو په دې حکله چې کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګېږي د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هېڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. خو که چېرې دی وایي چې په ما بد لګېږي هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي له هغه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري تقریبا مونږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي هغه د نخوري نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسي په بازار کې ترینه استفاده وسو.
سم خواړه صحیح خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅکله تپه کېدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو. که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسي استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي دې په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډیر عمده اولین عسکر د متاسف معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درکوي هغه دوا 15% نقش لري یا رول لري. ولې د فون تاسو د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د متاسف معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي دوی باید حتما پر خپل کور کې په کلی کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي. ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نو کړلو خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخي او خوشحالي سره تیر کړي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. اختر دې
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی ش قبول تلاوت پاکمان روزی دی ش قبول تلاوت پاکمان اختر دی